مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کور باسر الله مومن سلامونه منې لرم چې روغ جوړ وسې وخت د ګرمۍ دولس بجې شوي په دې خبرې غړي کې د یو شمیر موضوعات هو تر څنګه ورې فټا اصلاحات د پاکستان او افغانستان اړیکې او د قبایلی سیمو ستونزې او همدارازه کورنۍ او نړیوالو ورسپانو طبقاتنه کوو او نړیوال راپورونه هم لرو خو لمړی ورزو شاهین بنری ته چې تاسو ته سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشر امبید دی وخت مهم خبرونه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دی هر هغه څوک چې د فاټا اصلاحات په نوم احتجاجونه کوي اصلاحات لانجمن کول غواړي. د پاکستان د بارونو چارو مرستیالي وزیر تهمینه جنجوا ویلي دی د افغانستان د روغ جوړې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو ته اړتیا ده. او د امریکا د بارونو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د سفارتي غړیو په نیول کېدو خپل جوړه فکرمندي ښودله. د خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دی هر هغه څوک چې د فاټا اصلاحاتو په نوم احتجاجونه کوي اصلاحات لانجمن کول غواړي. پرون قومي اسمبلی ته د وینا پوښتنې موړي زیاته کړه حکومت چې فاټا کې د اصلاحاتو په اړه هر پریکړه کوي وړومبې د سیمې د ولس نه پوښتنه وکړي چې هغوی څه غواړي.
این ایف سی ایوارڈ کے تحت 3% کی بات کی ہے جو سالانہ
حکومت پخپل پہ این ایف سی ایوارڈ کی ددری فیصد برخ خبر اکڑی اوائی کی دراتون کے لسو کال لپارا ہر کال با نوی ارب روپے پفاٹا کے پرمختیائی کارونو خرچ گئی چھ حکومت پخپل لسو کالونو وقت ور گئی نبیا پا خیبر پختونخوا کے دو ورگڑول لپارا ولی دتندے نکار اخلی.
د خیبر جنسین د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل افریدی د مولانا فضل الرحمن د وینا په جواب کې مشال لیډو ته ویلي چې حکومت خود اصلاحاتي کمیټې له لارې د قبایلي ولس نرای خستې دا او ډیرو ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. د تکړه قبایلی خویندو په نوم سازمان په 9 اکتوبر په اسلام آباد کې د احتجاج پر وخت دوی سره د پولیسو د بد چلند غندنه کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې د کورنیو چارو وزارت دې د پښتنو میرمنو نه معافي وغواړي. پرون پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت تکړه قبایلی خویندو یوې مشر ناهید افریدی وویل د قبایلي سیمو د حقونو لپاره د احتجاج په وخت د اسلام آباد پولیسو په دوی تشدد کړی دی او د دوی سپکاوی کړی دی.
دی په مونږ باندې حمله وکا او دی مونږ د کی راکی مونږ یو گزار کو نو زه په دې سوچ کوم چې اخر ولې مونږ سره دا هر څه ما په خپل لته کې زه تکلیف ته مدرولم نو ما دا ویلې چې دا خیر ولې مونږ هم چې کوم دونه بي عزت کو مونږ د داله حق وو چې یو خدای مونږ نه مافي غواړي دی خپختنو خزونه او کبایل نه دی کو مافي غواړي زکه چې مونږه بي عزتي یې کړی دا.
د اسلام آباد پولیسو کورونو چارو وزارت لخوا په دې اړه لسنه دی ویل شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر تهمینه جنجوا د شنګای په سازمان کې د افغانستان د تماس ډلې ته ویلي چې د افغانستان د روغ جوړې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو ته اړتیا ده. په دې غونډه کې چې پرون په ماسکو کې وشو مشري د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مارګولوف کوله د افغانستان، چین، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او هند د بارنو چارو مرستیالانو وزیرانو برخه واخیسته. د پاکستان د بارنو چارو مرستیالي وزیر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغې جوړې خبرې ډېرې مهمې دي. تمه ده چې میرمن جنجوا د ګل پورز د افغانستان د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې د عمان په مرکز مسقط کې د پاکستان استازیتوب وکړي. د مسقط غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي برخه اخلي. د امریکا د بارنو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د سفارتي غړیو په نیول کېدو خپل جوړ فکرمندي ښودلی ده. د بارنو چارو وزارت پرون ویلي د خپل ترکی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې ریکس ټیلرسن د ترکیه په حکومت غږ وکړ چې د هغه تورونو لپاره د ثبوتونه راوړي چې د امریکا په سفارتي عمله یې پوري کړي دي. امریکا د ترکیه لپاره د ویزې ډېر خدمتونه هغه وخت معطل کړي دي کله چې د ترکیه چارواکیو په استنبول کې د امریکایي قونسلیټ دوه ترکی غړي د جاسوسۍ په تور ونیول. پر دې عمل کې ترکیه په امریکا کې د ویزې خدمتونه ودرولې دي. په انقره کې د وینا په وخت د ترکیه وزیر اعظم بن علي یلدرم هیله ښودلې ده چې ډېر زر به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې عادي حالت ته راشي. د روسیې په ښار سوچي کې د پخوانی شوروي اتحاد د هیوادونو یوه سرمشریزه غونډه شوې ده. پرون د دې غونډې مشري د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین وکړه. د خپلواکو هیوادونو د ټولنې او یورو آسیان اقتصادي فورم په نوم دا سازمانونه ولسمشر پوټین سیمه کې د خپل اغیز لپاره کاروي. په دغه سیمه کې شپږویشت کاله وړاندې د شوروي اتحاد د ماتېدونو وروسته هم د بېلابېلو هیوادونو ګټې د یو بل سره په ټکر کې دي. روان کال دا سرمشریزه په داسې وخت کې وشوه چې د قازقستان او کرغیزستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د اسپین وزیر اعظم ماریانو راخوی وایي د کټالونیا بیلتون غوښتونکي مشر کارلس پوش دیمون دی په پنځه ورځو کې دننه دننه سپیناوي وکړي چې آیا د سیمې د خپلواکۍ اعلان کړی دی او کنه. پرون پارلمان ته په خپله وینا کې نوموړي وویل چې بیلتون غوښتونکي مشر د سپین نه د بیلیدو خبره تایید کړه، نو مرکزي حکومت به ورله تر 19 اکتوبر نور 15 ورځې ورکوي چې د خپلواکۍ اعلان بیرته واخلي. د سپین وزیر اعظم خبرداری ورکړی چې کچری بیا هم اعلان بیرته وانخستل شي، نو مرکزی حکومت به د اساسي قانون د 155 مادې د لاندې د کټالونیا خودمختار حیثیت ختم کړي او نیغ په نیغه به پرې خپل واک قائم کړي. د کټالونیا مشرانو د اکتوبر په 10 نیټه له سپینه د بلیدو اعلان لاسلیک کړی دی، خو د مرکزی حکومت سره د مذاکراتو لپاره لا په دغه اعلان عمل ودرولی دی. په میډریډ کې چارواکي دغه اعلان غیر قانوني ګڼي. او د امریکا د استازو د جرګې استخباراتي کمیټې ویلي دي هغوی به د فیسبوک هغه په زرګونو اشتهارات خپروي چې په مبینه توګه د تیر کال په انتخاباتو کې روسي ایجنټانو اخیستي وو. پرون د فیسبوک د لوړپوړو چارواکي شیریل سندبرګ سره د ملاقات نه وروسته د جرګې غړیو خبریالانو ته وویل هغوی د یوې کمپنۍ په مرسته د دغه اشتهارونو د عام کولو کار کوي. دغه د مشال لیډو د دیو خبرونه د موسم او کرنسي حال محمد عمران وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 100 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 126 روپۍ اخیستل کیږي او 128 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 126 روپۍ 50 پیسې او 226 روپۍ 25 پیسې. یو درهم په 90 روپۍ 10 پیسې او 90 روپۍ 25 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 58 پیسې اخیستل کیږي او 1 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. پاکستانی 308 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او ستو موسم حال د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.5 درجه سینټی ګریډ او کم نه کم 19 درجه سینټی ګریډ وي. بنو کې زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21 او کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 درجه سینټی ګریډ او کم نه کم 14 درجه سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا مشال لري او دلتا سیسمو خبرونه په مشال لري ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې د جمعیت العلماء اسلام او فیډلې مشر وايي څوک چې په فاټا اصلاحات او احتجاجونه ودرنې کوي هغه د اصلاحات متنازع کول غواړي. خو د قبایلی سیمې یو پارلماني غړي بیا وايي قبائل خوند سازمان تور پر کړه چې د فاټا اصلاحات لړکې د احتجاجي لارون پر مهال پښتنو مېرمنو سره د اسلام آباد پولیسو ناروا چلند کړو. چارواکي دې پر دې بخښنه وغواړي.
دی باندې کوم تشدد شو دی، خو د ریاست خبره واضحه شو چې هر ریاست نه غواړي چې پښتانه د خپل حقوق پوري غواړي.
د شمالي وزیرستان دوسلی اوسیدونکو د کرفیو پر ضد په بونو کې احتجاج کړي.
مش دا ویای چې د کرفیو هیڅ ضرورت نشته. راي د رزمګ ډیویژن سټوډنټون چې د ماستر پرچې دي هغه پکېری نشه مسور دی ولې پرچې نشي ورکوي. همیش به مورون چک پکلی شه پکاټی نام لري.
او تمه دا چې د اکتوبر په 14 تاریخ د عمان په مسقط کې افغان، چینایي، امریکایي او پاکستانی چارواکي د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي.
دا خبرې مخکې لاړې چې بیا به افغانستان او امریکا د پاکستان ته به وایي چې دوی د هغه طالبانو خلاف اقدام وکړي چې د امن خبرو ته نه کښېني.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال راډیو سره اوسئ.
مشال لړیو ته وغوښته اوس هم د خبرونې لومړی موضوع.
لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن تیر ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي چې هر هغه څوک چې په فاټا اصلاحاتو احتجاجونه او درنې کوي هغوی دغه اصلاحات لنجمن کول غواړي. خو د خبر ایجنسۍ نه منتخب او پارلماني استاد شاجي ګل پرده بیا تور پورې کوي چې جمعیت العلماء اسلام فی ډله د خپلو شخصي ګټو لپاره د اصلاحاتو مخالفت کوي. نور تفصیل له سیمې د مشالې دوه خبريال احمد الله راکوي.
د شروع پورس قومي اسمبلی غونډې ته مولانا فضل الرحمن وویل چې ګوند یې د فاټا دښمن نه بلکې د قبایلي اولس د ښه مستقبل سوچ کوي او حکومت دې د فاټا د راتلونکي فیصله د قبایلي اولس په خوښه وکړي. د نوموړي وینا وه چې د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې داسې مثالونه موجود دي چې د خلکو نه پوښتنه کړی شوې چې تاسو څه غواړئ، نو څه ګنا به وشي که حکومت د فاټا خلکو نه هم د ریفرنډم یا یو ټول پوښتنې د لارې تپوس وکړي چې تاسو څه غواړئ. د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې جګړه فاټا په خیبر پښتونخوا کې په شامل ولونه ده او نه دي څوک دا وایي چې ګوند یې د انضمام مخالفت کوي، بلکې دوی خدا وایي که فاټا خیبر پښتونخوا کې شاملوي ځان له صوبې درجه ورکوي او یا که موجوده حیثیت یې د ځنې اصلاحاتو کول ورستو پر ځای ساتل غواړي دوی ته په یو هم اعتراض نشته، خو هر څه د فاټا اولس په خوخه وکړي شي.
ان ایف سی ایوارډ کې ته 3% کی بات کیه جو سالانه
حکومت په خپل ان ایف سی ایوارډ کې د 3% برخې خبره کړي کوم چې د یو کال 90 ارب روپې جوړیږي او وایي چې راتلونکي لسو کال لپاره هر کال 90 ارب روپے په فاټا کې په پرمختیايي کارونو خرج کړي. چې حکومت په خپل د لسو کلونو وخت ورکړي بیا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډول لپاره ولې د توندۍ نه کار اخلي؟ په کار ده چې په مرحله وار توګه او په مشاورت سره هر څه وکړي.
د خیبر ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استاد شاجي ګل افریدي وایي چې حکومت خو د فاټا اصلاحاتي کمیټې د لارې د قبایلي اولس نه رای واخسته او زیاتره ورته وویل چې دوی خیبر پښتونخوا صوبې سره شاملې دل غواړي، نو بیا فضل الرحمن د کم قسم ریفرندم خبره کوي. تیر گل پورس د بیلابیلو قبائلی سیمو سره تعلق لرونکو خلکو مشرانو ځنی منتخب پارلیمانی استازو او د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو د فاټا اصلاحاتو عملی کولو لپاره د اسلام آباد په ډیچوک کې احتجاجي مظاهره کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو وردل چې د تیر ګل په ورځو د بیلابیلو قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو خلکو مشرانو منتخب پارلماني استازو د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو او تکړه قبایلي خویندو په نوم سازمان د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره د اسلام آباد په ډي جو کې احتجاجي مظاهره کړې وه. نو پرون د تکړه قبایلي خویندو سازمان په پېښور پرېس کلب کې د خبري غونډې پر مهال تور پورې کړ چې په اسلام آباد کې د فاټا اصلاحاتو لړ کې د یاد احتجاجي لاریون پر مهال د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا له میرمنو سره د اسلام بعد پولیسو ناروا چلن کړی وو. دوی دا ګام غندل او له مرکزی حکومت یې غوښتي چې د کورنیو چارو وزارت او اسلام آباد پولیس ته په دغه چلن له پښتنو بخنه غواړي. البته اسلام آباد پولیس او مرکزی حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل په خبره خبریال غلام غوس را کوي.
په دغه مهال ناهید افریدی مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د داخله چارو وزارت او د اسلام آباد پولیس دی په دغه ناروا چلند د پښتنو مېرمنو څخه بخنه وغواړي.
ګو سیار ګو خبرم کړی چې سیار نه منو سر دغه خبرم کړی دا او پر امن روان یو سلو پنځه خزه مونږ لیټ کوله او دی په مونږ باندې حمله وکا او دی مونږ د کی راکی مونږ یې گزار کو نو زه په دې سوچ کوم چې اخر ولې مونږ سره دا هر څه ما په خپل لته کې زه تقریر ته مدرولم نو ما دا ویلې چې دا خیر ولې مونږ چې کوم دونه بي عزت کو مونږ دې دا خپل چې یو خدای مونږ نه مافي غواړي دي خپل پښتنو خصونه او قبایل نه دي کو مافي غواړي زکه چې مونږ بي عزتي یې کړی دا.
د مومن ایجنسی یوې میرمنې مشال ریډیو ته وویل چې د 9 اکتوبر د لاریون پر مهال پولیسو په اسلام آباد کې ډی چوک ته د وی د ورتګ لارې نیولې و.
زمانو مای شاه حسن دی او زه د مومن ایجنسی نظم تعلق دی بس مونږ 9 تاریخ باندې ریل زمونږ مشران او قبایل او ویخي و مونږ ټول په پر جوش انداز باندې روان شو چې خو چې مونږ څنګه ورسېدل مونږ دا نه وای چې تشدد صرف ډانګې راوال مونږ پسر اغه سره چې اغه سو توي اغه سیفټي شیلډ زو د پاغي چې به مونږ له دکرا کړ مونږ به الته ویشت خو چې به مونږه خيري کنټینر ولالو مونږ په کنټینر لاس کې خود مزمون په لاسونو خپې کې خود لیدا تاسو ته به د دې فرق معلومیږي مونږه نپری خود مونږه ډی چوک ته نپری خود
مدني پاله سنای اجازه وای پښتنو میرمنو په سیمایز غورزنګونو کې خپل برخه اچولې ده خو په تاریخ کې د پښتنو میرمنو ونډې ته د پام وړ ځای نه دی ورکړې شوی
دی باندې کوم تشدد شو دی خو د ریاست ته خبره واضحه شو چې ریاست نه غواړي چې پښتانه د خپل حقوق پوري غواړي درې میاشتې پورې یو بل یو سیاسي کس صرف د درې سلور بلټ باکس سره کولاولو د پاره لګیاري کوششونه کوي یو درې میاشتې پوره ریډ زون بند کړي داغه ته سوکس نه وي پښتني خزه چرته هم د خپل کوکو د غختن نشاته شوی نه دی اغه همیشه کده با بړې واقعې دا ک نور واقعې په ټولو کې ودرې دي د خپل سړو سره خپل حقوقي غختلې دي او یو تاریخ سره دا ظلم کړی دی چې د دې داغي چې کم تحریکونو کې داغي کردار او د پښتنو خزو اگر کاټ شوی نه دی
د تکړه قبایلی خويندو د شبکې غړو په خبري کانفرنس کې وویل چې هغه به د خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو د شاملولو او د قبایلی سیمو نه د اف سی آر د ختمولو لپاره خپل هلي ځلي جاری ساتي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
اردوونکو د شمالي وزیرستان د دوسیل تحصیل اسد خیل اوسیدونکو د دوی پر سیمه د لګول شوی کرفیو پر ضد په بنو کې احتجاج او خبري غونډه کړي دوی وایي په سیمه کې یز د کوونکو ناروغان د کرفیو له وجې په کورونو کې بند پاتې دي احتجاج کوونکو تور لګولې چې پر زور له سیمې په کډه کولو مجبورول کیږي خو هیڅ کله به کډې ونه کړي خو چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي یاد دی چې سورج مخکې په شمالي وزیرستان کې پر امنیت سرتیرو تر د وسلوالو برید وروسته په ځینو سیمو کې کرفیو لګول تفصیل لسیم د مشال ډیو خبریالو مردرات وزیر کوي
شمالی وزیرستان تحصیل دوسل یا ست خیل سیمه خلق پر دوی لګول شوې پر لپسې ګرځبندیز یا کرفیو پر خلاف په احتجاج دي او نن یبنو پریس کلب کې خبری غونډه هم وکړه دوی وایي د دوشنبه په شپه د غلطا په امنیتی ځواکونو وسلوال برید پس نن په سلورم ورځ هم پر دوی ګرځبندیز دوام لري او سیمه کې خلق د کورونا نه بهر استلی شوی چې زنانا ماشومان او سپینګیری اسد خل ګاډه کې شپې ورځې سبا کوي او لسختو ستونزو سره مخ دي د دغه مسلسل ګرځبندیز پر خلاف دوی بنو کې 13 ورځ لاریون هم وکړ مظاهره کوونکي وویل چې د عملیاتو پس چې دولت په بیا بیا د وزیرستان د کلیر کېدو اعلانات کړي نو نن پر دوی د مسلسل کرفیو یا ګرځبندیز لګول سمانه لري تحصیل دوسل یا ست خیل سیمه مشر میر کلام وزیر وای د لاریون د لارې دوی غوښتنه کړي چې کرفیو دې ختم کړي او دویمه دا چې روزانه دې ورته د کورونو خالی کولو بهانه نه ور جوړوي
خلک په کېری نه شي سور دای کرفیو د فورن لره کړل شي دومه مطالبه دې میج دادو چې اځي د دې تر یو میاشتنه مختلف مسالې جوړېږي نو په هغه باندې میج تارې زونه د دمکیر کړدل شي چې تاسو میجو د کېرنا او بوسی دغه حکومت می جوالغه په مرزي ازي پرشي وي د پزير مشتم کړي وي چې تاسو نو وځسته مير د وطن نه په یو سورات غنه روزين او په دا بند ونه راسي چې نن یو ځینې خلکو بل ځای ته لاړي بل ورځ بل ځای نه دا نوې ډراما شری شوې ده چې تاسو کېره نه اوزه تاسو پکېري نه زغل غوړو نو په چار دادو چې د یو معصوم ولس خیال وسوته شي او د مش سره اصل وکړي چې د یو وشتمې پېړې د خلک سره شي
اسد نوراني وای د دومره عملیاتو پس په 200 ورځو پورې کرفیو لګول هیڅ معنی نه لري
چې کله نظر به عذاب شوی د میش درې کوله پکېری نشه محصور پوتې شوی د درې کوله محصور ته باوجود هم مشتانن باندې بیا کرفیو لګېدلې دو میش دا ویای چې د کرفیو هیڅ ضرورت نشته راي د رزمک ډیویژن سټوډنټون چې د ماستر پرچې دي هغه پکېری نشه محصور دی بل پرچې نشي ورکوي او د تیارې طرف دراوني میش به مورن چک په کلی شپه کاټینام لري چې د دلته باندې شره 15 ورځې نه پروت دی کنه
په دې اړه مو هڅه وکړه چې وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو لا چارواکو سره هم خبرې وکړو خو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو بل طرف انتظامی چارواکي وایي چې 13 ورځ د سیمې لمشرانو سره پولیټیکل ایجن جرګې ورسته رزمک سړک باندې کرفیو یا ګرځبندیز ختم شو خو تحصیل دوسل یا ست خیل سیمو کې دننه کرفیو دوام لري دا ست خیل سیمې خلک وایي چې د دوی لسګونه کسان هم نیولی شوي او په جیلونو کې اچول شوي دي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریڈیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اتمی نٹا دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پا اتمی نٹا دا پاسا سلورو بجو
مشال رادیو ته غوږیستی اوریدونکو د پاکستان بنوچارو سکرتری په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره یو وار بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره په سنجیده کوششونو ټینګار کړی دی. خارجه سکرتری تیمیر جنجوبه د خبره تیر ورځ د روس په سرخار ماسکو کې د افغانستان په اړه د شنګایي همکاري او تنظیم د رابطه ګروپ په یوه غونډه کې کړی ده. په دې غونډه کې افغانستان ته ورپېښ چیلنجونو امنیت او اقتصاد په اړه هم خبرې شوې دي. تفصیل لا اسلام آباد از خبریال عرب اکرم خان نقل.
د پاکستان خارجه سیکرټری افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره یو وار بیا د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو په اړه په سنجیده کوششونو ټینګار کړی دی. خارجه سیکرټری تهمینه جنجوا دا خبره تیره ورځ روس په سرخار ماسکو کې د افغانستان په اړه د شنګهای همکاریو تنظیم د رابطه ګروپ په یو غونډه کې کړې ده. د پاکستان خارجه دفتر په وینا چې د افغانستان په اړه دا غونډه د مرستیال خارجه وزیرانو په کچه وه چې مشري د روس مرستیال خارجه وزیر کوله. له پاکستان خارجه دفتر جاري شوي یوې خبر پاڼې تر مخه چې خارجه سیکرټری د غونډه کې افغانستان ته ورپېښ چیلنجونو د افغانستان مخ په زیاتېدونکو خراب حالاتو او د هغه سیمو په اړه هم خبرې کړې چې کومې د حکومت تر واک لاندې نه دي او هلته د وسلوالو ډلو القاعده داعش تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار پټنسیونه دي. دوی وویل چې دا وسلوالې ډلې افغانستان کې د منشیاتو پیداوار د ګاونډي هیوادونو لپاره ګواښ دی. خارجه دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې د شنګهای همکاریو تنظیم د رابطه ګروپ غړي هیوادونو د افغانستان په مشرۍ د سولې ملاتړ لپاره په طریقو او ذرایعو د افغان حکومت سره د سولې د ترهګرۍ د مخنیوي پر ضد چیلنجونو او سیمه اقتصاد او د رابطو په اړه هم خبرې وکړې. د تنظیم بله غونډه په چین کې کیږي. د نمخکې هم په روس کې د افغانستان سولې او ثبات په اړه د سیمې هیوادونو ترمنځ درې اړخیز او هر اړخیز غونډې شوې دي.
ازونکو تاسو د رابع کم خان پر راپور کې ورزل چې پاکستان مجرا سکرتری تیمینه جنجوا په ماسکو کې ویلي چې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو لپاره باید جدي ګامونه پورته کړل شي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو په پیښور کې د افغان کونسل جنرال محمد موین مرستیال وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د پاکستان او افغانستان اړیکې نورې هم ښې شي او ډېر ژر به افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی پاکستان ته دوره وکړي. له نوموړي سره زموږ همکار زلان یوسفزی په پیښور کې خبرې کړې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه یې ترې پوښتلې دي. نو نوموړی په ځواب کې وایي
هغه اړیکې چې په تیرو څو کلونو کې کړکېچنې شوي وې او روابط خړپړ شوي وو، اوس افغان دولت غواړي چې هغه روابط ډېر ښه شي او کوم سفر چې پاکستاني مقاماتو افغانستان ته وکړ ډېر خوشاله دغه ځای نه راغلله. په راتلونکو اونیو کې به رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی هم پاکستان ته سفر کوي. موږ د دغه سفرونو نتیجه ډېره ښه ګورو او موږ پخپله هم د افغانستان د چارواکو پایسمند غواړو چې ښه مناسبات د پاکستان د ولس او د پاکستان د حکومت او دولت سره ولرو، ځکه چې د دواړو ملکونو د ښه مناسباتو په نتیجه کې دواړو ته ګټه رسیږي. دواړو ملکونو کې به امن وي او په دواړو ملکونو کې به سهولتونه ولسونو ته مهیا شي. مهمه مسله زموږ لپاره خیبر پختونخوا په چوکاټ کې دا ده چې د مهاجرو ستونزې حل کړو. هلته د ایجوکیشن مسله ده، د تعلیم مسله ده، دا ستونزو کې موږ به هم د افغاني مقاماتو سره هم د پاکستاني مقاماتو سره خبرې کوو چې دا مسله حل شي.
مرستیال سي په دې نږدې کې تجارتي اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. د تجارت کچا را پریوتې ده، نو په دې اړه څه کوي؟
افغانستان اویا سلنه تجارت د پاکستان سره لري. وړو چې دغه تجارت ډېر ښه شي او دغه تر څنګ پاکستان د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته تجارتي روابط پیدا کړي. تجارتي روابط باعث د دې کېدای شي، د دې لامن کېدای شي چې زمونږ په دواړو ملکونو کې امن راشي، ځکه چې هغه ملکونو ترمنځ چې تجارتي مناسبات وي هغه نه غواړي چې تجارتي مناسبات د بدامنۍ په نتیجه کې صدمه وویني.
مرسیال سي پېښور ته د کونسل په توګه راتلو سره موزان ته اهداف څه ټاکلي دي؟
زما اساسي ایم دا دی چې افغان مهاجر چې دلته په ټول پاکستان کې 2 میلیونه په شاوخوا کې اوسېږي، د دې لویه برخه په خیبر پښتونخوا کې ده. د دوی هغه عمده ستونزې هم په کمپونو کې هم په ښارونو کې چې دوی اوسېږي دا حل شي او دغه ترڅنګ موږ د افغان حکومت لپاره هم یو کمپاین دلته پیل کو لکه چې تیر کال پیل شوی و چې دا افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او په خپلو ځایونو کې بیرته ځای په ځای شي. دوهمه مسله د دوی د تعلیم مسله ده. دا زموږ مهم ایم او ګول دی. دا ستونزو کې موږ به هم د افغاني مقاماتو سره هم د پاکستاني مقاماتو سره خبرې کوو چې دا مسله حل شي.
ادون کو دا په پیښور کې افغان کنسول جنرال محمد موین مرستیاله تاسو ته د خبري واوریدلې دویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ باندې کې نوري هم خې شو ډېر زربا افغان ولس مشر اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. ادون کو دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان له افغانستان او امریکا سره اړیکې کې روسته له هغه ترنګوالې رمخته شوه چې د اگست په میاشت کې د امریکا ولس مشر د افغانستان د جربشیا په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلانولو پر وخت ویل چې پاکستان هغه ترګرو ته پټنځینه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنگيږي. دغه خبره د پاکستان د غرو یو تر نور د برداشت وړ نه ده. افغان حکومت هم د امریکا د دغه نوې ستراتیژي ملاتړ کړی وو. اوردونکو تمه ده چې د اکتوبر په 14 تاریخ د عمان په مسقط کې افغان، چینایي، امریکایي او پاکستانی چارواکي د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. دا غونډه د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته کېږي. څېړونکي یاد څلور هیوادونه د افغانستان مسلې د حل لپاره مهم بولي، نو ځکه یې خبرې ګټورې ګڼي. آیا په عمان کې کېدونکې خبرې به د سولې مذاکراتو بیا پیلولو یا بل کوم داسې لوی ګام پورته کولو کې مرسته وکړي؟ په دې اړه د بشیر ګواخ دا راپور اورو.
د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د څلور اړخیزو غونډو دا لړۍ له نږدې یو کال راهیسې ځنډېدلې وه. افغان چارواکو دې ناستو کې د امریکا او پاکستان سربیره د چین شتون ځکه مهم بللی چې په وینا یې بیجینګ د اسلام آباد سره ښې اړیکې لري او کولی شي د طالبانو سره د افغانستان د روغې جوړې لپاره پرې فشار واچوي. په پیښور کې د سیاسي چارو په رحیم الله یوسفزی وایي پخوا د دې هیوادونو ترمنځ شوو خبرو ډیره نتیجه نه درلوده. د هغه په وینا اوس باید دوی پر دې وغږیږي چې ستونزې څه وي او څنګه حلېدای شي.
د څلور هیوادونو خو مخکې ډېرې غونډې کړې وې، یو کیسه فیصلې هم کړې وې، یو تګلارې هم غوره کړې وې. ما په شرط مې د دې خو به مخکې هغې ته یو نظر وګوري، کتنه به وکړي چې هغې کې څه بدلون پکار دی، حالات بدل شوي دي، طالبانو سره کومو شرایطو باندې روغ جوړ کولی شي. بل ممکن ده چې دا خبرې مخکې لاړې شي، بیا به افغانستان او امریکا دا هم غواړي که طالبان انکار کوي نو بیا پاکستان ته به وایي چې دوی د هغه طالبانو خلاف اقدام وکړي چې د امن خبرو ته نه کښېني.
افغان چارواکو په بیا بیا ویلي چې په تیرو وختونو کې د چین او امریکا په شتون کې پاکستان ژمنې کړې وې چې په خپله خاوره میشتو هغو طالبانو پر ضد به کاروایی وکړي چې خبرو ته نه حاضرېږي، خو د دوی په وینا داسې نه دي شوي. اسلام آباد دریز لري چې د افغانستان امنیت ته ژمن دی. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد ځلان وایي ټولې خواوې باید د یو بل سره د سپینو خبرو په کولو سره په افغانستان کې د جګړې ختمولو پیل لپاره مذاکراتو ته لار هواره کړي. دغه په وینا په دې اړه د پاکستاني پوځ دریز ځکه ضروري دی چې ملکی حکومت یې ډېر څه نشي کولی.
افغان حکومت د پاکستان سره د حکومتونو په کچه څنګه چې افغان حکومت ولسواک حکومت ته د ولسواکۍ په پایله کې رامنځته شوی او دارنګه د پاکستان نظام د ولسواکۍ په اساس او بنسټ رامنځته شوی، د ولسواکۍ په کچه او د ولسواکۍ تر چتر لاندې په ډیپلوماتیکو ارزښتونو باندې ولاړه ډیپلوماسي په مخ ګونځي، د نظامي لارو څخه د افغانستان حل لاره هغه ناممکنه ده.
د پاکستان ملکی حکومت چارواکي دا کوي چې دوی یو ترهګرۍ پر ضد جنگیدونکي پوځ یې یو شان دریز لري. د عمان څلور اړخیزه غونډه تر هغې وروسته کېږي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په 21 تاریخ د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال پر پاکستان نیوکې وکړي چې وسلوالو ته خوندي ځایونه ورکوي. اسلام آباد دا تورونه رد کړي او وایي د ترګرې په ضد جګړه کې د دوی قربانۍ له پامه غورځول شوې دي.
دا بشیرګواخ چې تاسو یې راپور وړاندې کوو چې د اکتوبر په 14 تاریخ د عمان په مسقط کې د افغانستان پر حالاتو د ممکنه غونډې به آیا څه نتیجې مخته راشي او که څنګه.
د سولې پر لور
موږ په خپله خاوره
امن غواړو.
یا
او ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ خو نه امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو ته وګورئ چې د لسنی بجې شو ل شاهین بنری د خبرونو لنډی څورو
سره مشر دی وخت مهم خبرونه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي هر هغه څوک چې د فاټا اصلاحات په نوم احتجاجونه کوي اصلاحات لانجمن کول غواړي پرون قومي سملی ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه حکومت چې فاټا کې د اصلاحاتو په اړه هره پریکړه کوي لومبې د سیمې د ولس نه پوښتنه وکړي د پاکستان د بارنو چارو مرستیالي وزیر تهمینه جنجوا ویلي دي چې د افغانستان د روغې جوړې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو ته اړتیا ده د شمالي وزیرستان دوسلی اسدخیل او سدونکو سیمه کې د اوګد غرزبندیس پر ضد په بنو کې احتجاجي مظاهره کړې ده مظاهره ته د وینا په وخت د اسدخیل مشرانو ویلي چې د غرزبندیس لکبر لارې تړلې پرتې دي او د دوی په کلیو کې ناروغان د علاج د نشتوالي لکبل مري د تکړه قبایلي خویندو په نوم سازمان په 9 اکتوبر په اسلام آباد کې د احتجاج پر وخت دوی سره د پولیسو د بد چلن غندنه کړې ده او غوښتنه یې کړې چې د کورونو چارو وزارت دی د پښتنو میرمنو نه معافي وغواړي امریکا د بارنو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د سفارتي غړیو په نیول کېدو خپل جوړه فکرمندي خودره ده د بارنو چارو وزارت پرون ویلي چې د خپل ترکی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې ریکس ټیلرسن د ترکیه په حکومت غږ کړی دی چې دغه تورونو لپاره ثبوتونه راوړي چې د امریکا په سفارتي عملی پوری کړی دی د روسیې په خار سوچي کې د پخوانی شوروي اتحاد د هیوادونو یو سرمشریزه غونډه وشوه چې مشري د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین کړی ده د سپین وزیر اعظم ماریانو راخوی وایي د کټالونیا بیلتون غوښتونکي مشر کارل پوش دیمون دی په 15 ورځو کې دننه دننه سپیناوي وکړي چې آیا د سیمې د خپلواکۍ اعلان کړی دی او کنه
ارزون خدا و شاین بندر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دین مې کې تاسو لپاره نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو لومړی د اسلام آباد ته چې د پاکستان ځانو ورسپانو په خپلو ادارو سره خسته رفت انجام ته وکړي
د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې د پنجاب قصور خار یو وخت هسپتال ته ترجمه نه رسیدومره شوې چې د سپاس پنجاب حکومت د امبولانس نظام ښه کولو لپاره فوري ګامونه پورته کړي ادارې وایي چې تنګو کوڅو ټرافیک لواج د امبولانس غټ گاڑی تر مریضانو نشي رسیدې نو حکومت له دې وجه د موټر سایکل امبولانس سرویس شروع کولو فیصله کړې کوم چې د پنجاب ایمرجنسی سرویس ریسکیو یو یو دوه دوه تل لاندې چلیږي ادارې زیاتوي چې 900 موټر سایکل به د لاهور په شپږ درجه ضلعو کې چلولې شي کوم کې بچې طبي عملې سره سره طبي سازو سامان وي او لومړی طبي مرستې به ورکوي ادارې په وینا چې د منصوبې سره به پلرو پرتو سیمو او ښارونو کلو کې دننه خلکو ته په وخت طبي مرستې ورسي او انساني ژوند به بچ کېدی شي ادارې لیکي چې سندھ حکومت هم د خپل ذمهوارانه نشي لرې کېدی ځکه چې ځینې خیراتي ادارو او مدني ادارو نه علاوه په صوبه کې هیڅ امبولانس انتظام نشته چې له وجې ډېر انساني ژوند ضایع کیږي ادارې وایي چې سندھ غوندې لویه صوبه کې د صحت په اړه داسې لاپرواهي د افسوس وړ خبره ده حکومت ته به هم د پنجاب په شان ګامونه پورته کول وي او دا شان پوره سنبال شوی امبولانس سرویس په پیل کول وي ادارې خر کې وایي چې د پنجاب په شان موټر سایکل امبولانس منصوبه په کراچۍ کې هم شروع کېدی شي خو شرط دا چې امبولانس سرویس په سمه توګه استعمال کړی شي جنګ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې قومي سملې د انساني سمګلنګ په خصوصي توګه د ښځو او ماشومانو تجارت مخنیوي کولو او ادرولو بل دوزر ولسم د نه پروس قائم کمیټې ته استولې ده د سمقصد چې انساني سمګلنګ ادرول دي ادارې وایي چې دا وخت په ټومن کې په عمومي توګه د سندھ او پنجاب لر پرتو سیمو کې داسې د انسانیت دشمنان خواخوږي جوړ شي او غریب خلکو ته د هغوی د ښځو د ماشومانو داسې روښانه مستقبل وښایي او نورو ملکونو ته یې واستوي او خرڅې کړي ادارې لیکي چې د سرچینو تر مخه پاکستان کې دننه یا ملک نه بهر روزانه سلونه تر یو نیمو سلو پورې اتو نه تر دېرشو کالو د جنکو تجارت کیږي. همدا شان بنگلہ دیش او وسط ایشیا نا زنانہ دلتا راوستل کی گی او پاکستان کے خرسول کی گی. اداری پوینا چو دزر دویم کے دا مکروح کاروبار ادرولو لپارا حکومت یو آرڈیننس نافذ کرے وو. خو حالات تپکتو دا او ضروری دا چی دا بل پا موثرت و گمل کے راوستے شی او زر درزر دا قانون حصہ جوڑ کرے شی. اداری پوینا چی پا دوکا دا مریضانو نگردے وستل گون دے پی خرامہ کے دو پس مجبور اولس پا دوکا بل ہیوا تلے گلو او حل تا دا بدن ازا خرسول ہم نوٹس اخستل بکار دی. اداری اخرے کے وائی چو ہم دے سرا سرا حکومت او بشری حقوقو ادارو ته پکار دی چې په داسې قسمه جرمونو کې ککړ خلکو او د دې مکروه کاروبار په اړه عام ولس ته پوهه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خبری ادارہ بلومبرگ لکھی چې پاکستان کې په هوټلونو کې د خوراک خوړلو رواج زیات شوی چې د خلکو د مصروفیاتو زیاتېدو او اقتصادي حالت ښه کېدو نښه ده. بلخوا نیشنل انټرسټ مجله لیکي په افغانستان کې د شپاړس کلونو جګړې وروسته هم امریکا دغه هیواد ته اضافي ځواکونه واستول خو د جګړې د ختمېدو نښې لا هم په نظر نه راځي. د دوه مقالو غټې برخې لمنور شاورو.
خبری ادارہ بلومبرگ خپل یو لیکنه کې وایي چې په پاکستان کې په هوټلونو کې د خوراک کولو رواج زیات شوی او داسې ښکاری چې زیاتره خزه اوس نوکریانی کوي نو ځکه په کور کې د پخلی وخت نه لري او لدې سرګندېږي چې د دې هیواد د خلکو مصروفیات زیات شوی او اقتصادي حالت یې وده کړې ده. د پاکستان آبادی له شلو کروڑو اوخته چې د دې لیکنې تر مخه یې په دریو کې دوه برخې خلک له دیرشو کلونو کم عمر دي. په دې ځوانانو کې د زر تیارېدونکي خوراک یا فاسټ فوډ د خوړلو شوق زیات دی. بلومبرګ ته د فاسټ فوډ د هوټلونو یا رستورانتونو یو مالک نعیم انور ویلي نن سبا خلک وخت نه لري او زر تیارېدونکي او په اسانه خوړونکي خوراک ته ترجیح ورکوي. نوموړي اول یو څو رستورانتونه لرل چې په لسو کلونو کې یې شمېر تر سلو نږدې کیږي. نعیم انور وایي اوس به زیاتره خلک د کور خوراکونه یوازې د رخصتۍ په ورځو یعنی خالي او اتوار خوري او دا به لویه خبره وي. بلخوا نیشنل انټرسټ مجله لیکي په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو د جګړې شپاړس کلونه وشول خو لا یې هم خاتمه په نظر نه راځي. په دې موده کې دا دریم امریکایي ولسمشر دی چې وایي دغه هیواد ته په اضافي ځواکونو استولو د دې جنگ خاتمه ممکنه ده. په دې وروستیو کې نور 3000 امریکایي پوځیان هم دغه هیواد ته واستول شو او د امریکا پوځي مشرتابه په دې نظر دی چې د افغان ځواکونو په مرسته به دوی وسلوالو ته ماتې ورکړي. مجله لیکي په نیویارک د یو لسم ستمبر تر هغه بریدونو وروسته زیاتره خلک د افغانستان د جګړې په حق کې وو خو اوس چې دا جنگ دومره اوږد شو نو خلک یې لوی بوج ګڼي. مجله د ویتنام جګړې ته په کتو سره لیکي چې د افغانستان د جګړې په حقایقو به هم فلمونه او ډاکومنټریانې جوړې شي او ممکنه ده چې د دې جګړې د اوږدېدو وجوهات په ډاګه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال رادیو ته هغه وګستئ. اوریدونکو د یوکران ولسمشر له اروپایي ټولنې غوښتي چې پر روس خپل فشار ته ادامه ورکړي. پیټرو پوروشنکو د غوښتنه پرون د فرانس په یوه ستر ښار کې د اروپا د پارلمان له شورا څخه وکړه چې تفصیل یې زموږ د همکار احمد شیبر په دې راپور کې اورو.
د اوکران ولسمشر د اروپایي پارلمان له شورا هیله وکړه چې له روسیې سره جوړجاړی ونه کړي ځکه چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی. پیټرو پوروشنکو زیاته کړه چې اوکراین په دوو جبهو کې په جګړه کې دی. د ده په وینا یوه د پوځي چیرې پر ضد جګړه ده او د خپلې خاورې راګرځول دي، بل لور ته د سختو او پیچلو اصلاحاتو پلي کول دي. روسیې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه کړه. هلته یې ځواکونه واستول او ټول پوښتنه یې وکړه. دغه ټول پوښتنه د نړۍ لسکونو هیوادونو غیر قانوني بللې ده. روسیه همداراز د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال را په دې خوا د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. له دغو بیلتون غوښتونکو سره د اوکراین د مرکزي حکومت د جګړې په ترڅ کې په تیرو وو کلونو کې تر 300 ډیر کسان وژل شوي دي. پوروشنکو پرون د فرانسې په سراسپور ښار کې د اروپایي پارلمان شورا ته وویل د کریمیا په ټاپو وزمه کې په سیستماتیک ډول د خلکو ځپل دوام لري چې دا سیمه یې د ویرې او طرحې په سیمه بدله کړې ده. د اوکراین د ولسمشر په وینا په اشغال شوي کریمیا کې روسیه د شوروي اتحاد د زمانې په څیر خلک ځپي. پروشینکو بیا وویل چې په کریمیا کې کڅوک له روسیې سره د یو ځای کېدو مخالفت وکړي هغه نیول کیږي، تعقیبی شي، وهل کیږي، حتی اعدامی شي. لویدیځو هیوادو او د بشري حقونو ډلو په کریمیا کې د هغو کسانو ځپل غندلی دي چې له روسیې سره د کریمیا له یو ځای کېدو سره مخالفت کوي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لړیو ته وګورئ. د ورزو کمیسملی غړی ډاکټر سید غازی ګلاب جمال وایي په سیمه کې د جنگونو او پوځي عملیاتو لکه بلا بې کوره شو خلکو د خوندي کولو لپاره ضروري ده چې هلته د سانتیا او بنیادی ډانچا برابر کړل شي. نوموړي دا خبره تیر ورځ مشال لو سره په ځانګړي مرکه کې کړې چې تفصیل یې زموږ د همکار طارق ورغزی په دې راپور کې اورو.
کامی اسمبلی غړی ډاکټر سید غازی ګلاب جمال وای په ټوله سیمه او خصوصا په بر او رغزو کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بنیادی ډانچه سخته متاثره شوې ده او هلته ژوند تیرول یو ګران کار دی. ډاکټر سید غازی ګلاب جمال وای پولیټیکل انتظامی او پوځي چارواکو سره ژمنه کړې وه چې هلته به پرمختیايي کارونه تر خلکو واپسي وروسته شروع شي، خو تر دې دمه هیڅ داسې عملی په سترګو نه لیدو.
اوبه نشتا، سکولونا نشتا، اسپاتال نشتا، بازار نشتا.
اورغزو ته د بیکورشیو خلکو د سنیدو لاړی په 2013 کال کې شروع شوې ده. د سرکاري ریکارډ تر مخه په سیمه کې تر کامیاب پوځي عملیاتو وروسته شاوخوا 6000 کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته تر اوسه واپس کړې شوې دي، خو له دې سره د کامی سیملی غړی اتفاق نه کوي او وایي د اورغزو زیاتره کورنۍ لا هم بیکوره دي. ډاکټر سید غازی ګلاب جمال وایي که حکومت هلته خلک خوندي کولو په لړ کې خپل ځمواري پوره نه کړه نو هیڅکله به د ترهګرۍ خلاف کامیابی ترلاسه نه کړی شي.
څورا پوره عوام لاړ نشي، دا علاقہ نہ آبادی نہ آبادی دشی نہ ورکه امن راتلی شي نہ ترقی کول شي. دا ملک سکون دے دا باندې حکومت باندې یا فورسز باندې نه چلیږي، دا عوام چلای.
مشال ریډیو چې کله په دې اړه د ورغزو له کنټرول روم سره د ټلیفون لارې تماس اونیولو نو موږ ته دا اول شول چې پولیټیکل ایجنټ خالد اقبال وزیر خپل دفتره د سکار لپاره د غلجو پلار وتلی دی. یاد دی چې په 2013 کال کې حکومت په ورغزو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل چې له وجې تر 3000 زیات کورنۍ خپل سیمې پرېښودې او خوندي سیمو ته کډې کړې. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړو ته وګورئ چې زوم موږ د ایجنسی ته د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو کمی اداري مشر د بخونه غوړم د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو کمی اداري نادرا مشر گوہر مروت تیر ورځ د مومندو د دورې پر موقع د یادې محکمې مومندو دفترون ته امر کړی چې د لرو پرتو سیمو ولس لپاره دی په سمدستي توګه د شناختی کارډونو جوړولو بندوبست وکړي. پر دې ګامه د مومندو ایجنسۍ خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړي. تفصیل یې له سیمې د مشال لړیو خبریال شانواز ترک زیاره کوي.
ډایرکټر جنرال نادرا گوهر مروت د مومندو د دورې په موقع د یادې محکمې مومندو دفترونو ته هدایت ورکړي چې د لرو پرتو سیمو ولس لپاره د موبایل نادرا رجستریشن ګاډو بندوبست وشي. په مومندو کې د یو زرو زیاتو خلکو شناختی کارډونه بلاک شوي هم وو چې ځینې پکې بیا آزاد شوي ولې ځینې لا هم بند دي. ډی جی نادرا وویل چې باید د کارډونو د بیا آزادونې طریقې کار دي اسانه شي. د ډی جی نادرا سره د سیمینا پارلماني غړی سینیټر هلال رحمان هم موجود وو او ده وویل چې په لنډ وخت کې به بلاک کارډونه آزاد شي ولې موبایل وین یا ګډ لیګل به ممکنه ده چې په لنډ ورځو کې شروع شي.
چې بلاک شناختی کارډونو یو کمیټي جوړه شوې ده وزارت داخله په تھرو باندې او د هغې چیرمن پولیټیکل ایجنټ دی. هغه ته ویل چې څو ساعته پورې څومره خلکو تاسو په دې میاشت دوه کې کو ویریفیکیشن کړی وغه کلیئر نه، لہذا مهرباني وکړئ تاسو هغه خلکو ویریفیکیشن ډیټا راولېږئ چې موږ د خلکو تر زر شناختی کارډونه تاسو تحصیل صافي لپاره او تحصیل خوځې بیزي لپاره خصوصي دوه وینونه چې کوم دی هغه دوه میاشتو لپاره یا درې میاشتو لپاره موږ ته ملاویږي. هغه به د دوه ورځو کې موږ دوی سره دا شیډیول جوړ کړو، تاریخونه به سره ولګو چې په دې تاریخونو باندې تاسو وین دلته راولئ.
د نوې شناخت کارډونو جوړول یا د وخت په ختمېدو سره کارډونه نوي کول او یا بیا بلاک شناخت کارډونه آزادول ډیر د لوی کړاو کار وو. او دا ځکه چې په محمود کې د نادرا دوه مرکزونه دي چې په کې د عملی کمی وو او ولس پرې زیات وو. میا لال بادشاه صافي وویل علی گوہر محمد وائی چې د ڈی جی نادرا پوینا کا عمل وشو نو دا به د سیمې د ولس لپاره ډیره ګټه وکړي.
بل دا دفتر حوالے سره بالکل دام ډیر ګام دی چې دا دفتر ور لغټ کی او سٹاف پکې زیات شي نو دا اوس چې 100 روکن کیږي او بیا به 200 کیږي 2500 نو دا موبایل وین سیم راشي نو دا به ان شاء الله دا ټول ارسه به کو شي دي سره.
په مومند کې له ټولو زیات بلاک کارډونه د بره تحصیلونو لکه ساپو خوایزو او بایزو د ولستي چې وړاندې به هغوی د کارډونو د بیا آزادولو لپاره حیات آباد پیښور او چارسدی ته تلل. ولې څو میاشتې وړاندې دغه کارډونو د بیا آزادولو لپاره 15 کسیزه کمیټه مقرر شو او دغه کمیټه په محمود جنسي کې هر وخت موجود وي. خو بیا هم ولس وای چې د کمیټې لخوا د کارډونو د آزادولو طریقې کار اسانه نه دی. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
په پاکستان کې د جمهوریت د ودی او څارنې لپاره کارکوونکي غیر دولتي ادارې وایي د قبایلي سیمو په ځانګړې توګه یې د خزینه ووټ اچونکو شمیر زیاتېدو یو شمیر لامل نه دی. خو دوی وایي کمپاینونه یې پیل کړي چې اوس دغه ووټران د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خپل ویب پاڼه لیکلی وو چې 2013 کال تر انتخاباتو وروسته په پاکستان کې 11 میلیونه خلکو خپل ځان د ووټرانو په هیڅ درج کړی دی چې د دوی په خبره زیاتره برخه یې د قبایلي سیمو ده چې 23% جوړیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د آزادو او شفافو انتخاباتو نیټورک په نامه د غیر دولتي ادارې په پیښور کې سیمه ایز مشر ظهیر خټک وایي د قبایلي ووټرانو شمیر ځکه زیات شوی چې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو په لکونو قبایلي کډوالو د راشن او نورو مرستو ترلاسه کولو لپاره شناختي کارډونه جوړ کړل او چې څوک شناختي کارډ جوړ کړي نو د هغه ووټ له انتخاباتي کمیشن سره په خپل درج شي. نوموړی وایي د پاکستان شناختي کارډونو جوړولو قومي اداره خپل ډیټا یا معلومات د دې هیواد له انتخاباتي کمیشن سره شریکوي.
پاتا خو ډیره بیکورډ ایریا ده او مخکې چې کوم دلته زنانه وو خو بالکل ډیر کم وو. خو دا اوس په یو وجه ښکاري نه ده چې څنګه د آی ډی پی لپاره کمیشن ادي کارډ ډیر زیات ضروري وو او دغه څه نور چې کوم لکه د بینظیر انکم سپورت پروګرام او د هغه لپاره کمیشن ادي کارډ ضروري وو. نو دا خلکو ډیر زیات کمیشن ادي کارډ جوړ کړی د هغه نه بعد
خود جنوب ایشیا پارٹنرشپ نامه اداره چې د نورو کارونو ترڅنګ د جمهوریت د ودی لپاره اهم کار کوي په پیښور کې د دې سیمه ایز مشر سکندر زمان بیا وایي چې د ټولنیزو رسنیو او نړیوالو ادارو د هلو ځلو ترڅنګ نور یو شمیر وجوهات دي چې له وجې په قبایلي سیمو کې د ووټ اچونکو شمیر زیات شوی.
تمام مکتبہ فکر خلکو کاغه پالټی دي کاغه تاسو دا ریډیو دے کاغه زمنګ دا سیول سوسایټی دا منګ په دې ډېر زو ورکو چې هر کس دې په دې شمیره نه کې راشي خصوصا قبایلی او پښتانه. او بل دا چې دا څومره دغه شو دا شماریات او شو دا یو عملو د سوشل میډیا په وجه
د آزاد او شفاف انتخاباتو نتورک په نامه د غیر دولتي ادارې په پیښور کې سیمه ایز مشر ظهیر خټک وایي دوی د پاکستان الیکشن کمیشن سره په شریکه په قبایلی سیمو کې پر دې کار پیلوي چې ووټ اچونکي او په ځانګړې توګه میرمنې ووټ اچونې ته تشویق کړي. د په خبره دا ځکه چې د پاکستان نوی انتخاباتي قانون لمخې په هغه انتخاباتي حلقه به ټاکنې ناقانونه ګرځول کیږي پر کومه چې د ښځو د رای ورکړې شرح د 10% نه کموي.
د 10% کم ووټ کاست شوی د زنانو نو ال هغه ریزلټ به کوم دی نن الوالډ وی دا هم یو فرق کیدی شي ان شاء الله زموږ د ګورو چې دا روان الیکشن کې به کوم دی هغه زینو لکه د دیر غونې داسې پسمنده ایریا د فاټا غونې چې ال ته کم از کم یو فرق راشي چې هر یو امیدوار به دا کوشش کوي چې اصل چې زموږ ریزلټ
د جنوب ایشیا پارټنرشپ په نامه د ادارې سیمه ایز مشر سکندر زمان وای که څه هم د قبایلو پارلماني استازي د اف سی آر قانون له وجې د خپلو سیمو لپاره په قانون سازۍ کې برخه نه شي اخیستې خو بیا هم د قبایلو لپاره وټه چول ډېر ارزښت لري د په خبره ځکه چې دغه استازي په پارلمان کې د دوی مسلې راپورته کوي او د خپلو سیمو لپاره پرمختیایي پروژې او نور حقونه ترلاسه کوي نوموړی وای د فټا اصلاحاتو خبره اهم په پارلمان کې د قبایلي وګړو په ووټ منتخب شو استازو راپورته کړي کوم چې د بشپړ جمهوریت پر لور یو مهم ګام دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال لډو ته وګ استیزو سوات د سوات یونیورسيټي چې دا وخت پکې 15000 نه زیات زده کوونکي په بیلابلو څنګه کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي په داسې حال کې دا چې نه خپل ودانی لري او نه هم پونتون کې د 1300 مشتورې سي وایس چانسلر شته زده کوونکي وایي چې دوی دغه لوجې د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. دا چې چارواکي څه نظر لري د مشال لډو د خبريال نیاز احمد خان په دې راپور کې ورو
سوات پوهنتون چې کال 2009 کې دولت اعلان کړی و او کال 2012 کې د پوهنتون لپاره چارباغ کې ځمکه وغسته شوه. د پوهنتون نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه دا وخت پکې 15000 زده کوونکي په دویش بیلابیل شعبو کې زده کړې کوي ولې د زده کوونکو لپاره ودانی نشته او زده کوونکي د استوګنو په اته بیلابیل ودانو کې په زده کړو مجبور دي. زده کوونکي وایي چې له دې وجې دوی مشکلات لري لکه د جرنالیزم څانګې یو زده کوونکی تنظیم وایي
که تاسو وګورئ زمونږ کم نیو کومر چې راځي هغه راځي دلته کې هغه ځانونه پته نه چې په کوم ځای کې اډمیشن فارم راغسته غواړي کوم ځای ته تلل غواړي د دې سره چې نه دیز نه ولېږي لا تاسو راځي موږ ورته ځنه پراسپیکټس راولي نو پراسپیکټس نه یو ځای نه راغسته کیږي بیا فیس په بزګي جمع کول غواړي او دلته کې اډمینستریشن ته راتلل غواړي کنه نو ټول مشکلات وي.
د پوهنتون نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه هر میاشت دوی د کرایلو په مت کې 600000 روپۍ مالکانو ته ادا کوي ولې ځکهونکي وایي د 13 کالو راسي نندارتون کې لوبي مطالعاتي دورې نه دي شوي څنګه کتابخانه نشته. ملک سہیل چې د زنګلونو علم په شوبه کې په آخري کال کې دی وای
په زمون سره په لایبرری کې د فارېستري بوکس نشته د روسه پورې زمون سره په انسټرومنت د فارېستري یو انسټرومنت د روسه په سوات یونیورسيټي کې نشته. زمون وس وم سیمستر دی ورکینګ پلان روان دی په کلاس کې ورکینګ پلان چې تیاریږي نو په کلاس کې دانه کیږي هغه لپاره د 15-20 ورځې ټور ضرورت دی هغه نشته را روان ریسرچ وخت نو هغه په کلاس کې نه.
د سوات پوهنتون رجسترار حسن شیر زیاتوي چې دوی ته ودانه جوړولو کې مشکلات راپیختي خو بیا هم په ودانه نو کار روان دی.
زه پر امید یم چې د نومبر اینډ ته به زه څه ډیپارټمنټ سي دي هغه به د چارباغ مین کیمپس ته د هغې ته شفټ کړم ځکه چې ما فری فیبریکیټډ هم ټینډر کړی دی په هغې هم ښه په کامیابۍ سره کار روان دی. اکتوبر اینډ ته به موږ ته هینډ اوور کړي ګرځستل ما تاسو ته چې 52 کمرې دی نو هغې کې هم څه داسې رومز داسې حال شته دی چې هغه موږ د کلاس روم دپاره اندخ کولی شو.
د سوات پوهنتون په دغه کارکردګۍ د سوات نه د صوبایي اسمبلۍ غړو څو ورځې وړاندې په اسمبلۍ کې قرارداد وړاندې کړی چې وی سي دي ورته ورکړی شي. دغه رنګه د سوات نه د اسمبلی غړی مسرت احمد زیب په نیب یعنی درغلې نیولې ادارو کې د 2 ارب روپو غبن په اړه تحقیقات او ارزی هم ورکړی ده او بیا د یو چټی په ذریعہ هایر اډوکیشن د سوات پوهنتون نه 1.20 ارب روپۍ واپس غوښتلی کومې چې 13-15 کالو کې دوی ته د ودانې جوړولو لپاره ورکړی شوی دي او تر اوسه پورې نه دی لګېدلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
مشال لډیو ته وګستئ. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوریدونکو، که څه هم په پاکستان او افغانستان کې ډیر خلک انټرنیټ نه کاروي، خو په تیرو دوو کلونو کې په ټولنیزو مطبوعاتو ځینې کمپاینونه وشول چې ډیر اغیز یې درلود. دې کې ځینې پیښې داسې وې چې حکومتونه یې غبرګون ښودلو او کار کولو ته مجبور کړل. د زده کوونکي مشال خان وجنه، بلاګ لیکونکو نیول کلیدل، کابل ته د شربت ګل ستنېدل او ارشد خان چای والا په دې کې شامل دي. بشیر گواغ د ټولنیزو مطبوعاتو د مثبت اغیز په اړه راپور برابر کړی چې په یو شعر پیلېږي.
مسلم ملک میں اکثر کافر 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 میں بھی کافر.
دا د سلمان حیدر په نامه هغه بلاګ لیکون کې شعر دی چې په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال په وجہ پر ریاست او ټولنې نیوکې کوي. حیدر په هغو پنځو بلاګ لیکونکو کې وو چې د 2018 کال په جنوري کې له لاهور د درې اونیو لپاره لادره کشول. هغه او ځینې نور بلاګ لیکونکي تر دې وروسته راخوش شول چې خلکو وړله په ټولنیزو مطبوعاتو کې کمپاین وکړه. دوی کې ځینو د خوشې کېدو وروسته وویل چې پر ریاستي پالیسۍ او د نیوکو له امله امنیتي ادارو وړې وو. تر اوسه امنیتي ادارو د دې کسانو د نیول کېدو تصدیق یا تایید نه دی کړی. په 2018 کال کې شوې یوه بله پیښه د مردان عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکو لخوا د خپل پوهنتونوال مشال خان د وژنې وه چې د ټولنیزو بدبختیو له وجې توده پاتې شوه. دا هغه مېرمنې دي چې پر فیسبوک په ژوندۍ بڼه خپله مظاهره خپروله. دوی د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د اپریل په 13 تاریخ د خپلو پوهنتونوالو لخوا وجل شوي مشال خان لپاره انصاف غوښت. همداراز د فیسبوک او ټویټر کاروونکو د جسټس فار مشال او مشال خان هیشټیګ په کارولو سره پر حکومتي چارواکو فشار وساته او د سخت دریځۍ د مخنیوي غوښتنه یې وکړه. پر ټولنیزو مطبوعاتو د انصاف غوښتنې تر کمپاین وروسته چارواکو وویل چې د مشال خان وژنې په تړاو یې 50 کسان نیولي او مقدمه پې روانه ده. د مشال خان پلار اقبال خان مشال رډیو ته وویل که د انټرنیټ کاروونکو کمپاین نه وي نو مشال خان سره شوی سلوک به د ګڼو نورو ورته پیښو په شان تر عدالته هم نه و رسېدلی.
ما آواز اوچت کو هغې کې سوشل میډیا والا یا داسې انسان دوسته بشر دوسته خلکو چې کوم دنو ما سره په دې کې تعاون وکړه او هغه آواز چې کوم دنو لا جاری دی. سوشل میډیا کردار خو په دې کې چې ډېر مثبت دی او په دغه باندې خوشحاله وي چې هغه آواز زمونږ چې کوم دنو په مخکې باندې بوزي.
د انټرنیټ کاروونکو شمیرې ساتونکې ویبپاڼه انټرنیټ ورلد سټیټس د 2018 کال د تازه شمیرو په بنیاد ښیي چې پاکستان کې 22.1 او افغانستان کې 11.5% خلک انټرنیټ کاروي. د 2018 کال په اکتوبر کې پاکستانی چارواکو نوموتی افغان کډواله شربت ګله په دې تور پېښور کې ونیوله چې جعلي پاکستانی اسناد یې جوړ کړي. د جذاب سترګو شربت ګله په 1998 کلونو کې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوښ تر تصویر چاپېدو وروسته مشهوره شوه. د هغې تر نیول کېدو وروسته پر فیسبوک او ټویټر دا ریلیز شربت ګله او برینګ شربت ګله هوم هشټګونو په کارېدو سره پر پاکستان فشار واچول شو چې هغه پرېږدي. همداسې وشول او افغان حکومت شربت ګله د خپلې کورنۍ سره په ډېر اعزاز کابل ته بوتله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی نوموړی سره وکتل او هغې ته یې په کابل کې یو کور ورکړه. د ټولنیزو مطبوعاتو د کاروونکو له وجې د یو بل تن ژوند هم بدل شوی. دا کس ارشد خان چای والا دی. د جویریا علی په نامه یوې انځور اخیستونکي د 2018 کال په اکتوبر کې اسلام آباد سره نږدې د ارشد خان په نامه چایواله تصویر واخیست چې په لږ وخت کې ډېر مشهور شو. د ټویټر او انسټاګرام ویبپاڼو کاروونکو د راشد خان تصویر د چایواله هیشټیګ سره انټرنیټ ته پورته کړ. د دې شهرت له وجې چایواله سره په ټلویزیونونو مرکې وشوي او په فلمونو کې ترې د کار کولو غوښتنه وشوه.
jiska khola kismat ka taala kya wala chai wala wala ka dil tara shall listen to me
da amerki cnn television da ga pala di report po sar ki wel da tolinu zo matbaat to zor de chi khai arshad khan hits kala nor chai kharsawlo ta majbura nashi
kya wala kya wala kya wala
دا بشر غواخ چې تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا فیسبوک ټویټر او انسټاګرام او داسې نورې چې کومې ټولنیزې رسنۍ دي د هغې په ټولنه باندې څه مثبت اغیز دی. همداراز دوی ځینې موضوعات اهم و تاسو ته وړاندې کړل چې په دې څه موده کې ټولنیزو رسنیو راپور درکړل چې پرې د چارواکو غبرګونونه مخته راغلل.
د نیمې نړۍ غږ
هم زمانه کالې واغسته هم زمانه سامان واور هم را نه زما کته دې دې څو د اتاو میا
تا چې په ما تیر شو نو ما و چې دا زما فرند مند چې کومې دې کنا پکار د چې دا رڼا تا نو دا پښپک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیمې نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورکو یو فکر ورکو چې کومې د تسلیه د پاره چې کومې په مخته د پاره دوري هغه ګل خزان تر شان کې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.